السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو ورسته نیم ساعته پښتو خبری مجلې تاسو خره غلاست ویم او ری چې د افغانستان لپاره د ناتو لوړ پوړی استاذ نیکولاس کی وایي هیله من دی له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې د ولسمشرۍ له ټاکنو مخکې پیل شي. هغه نن مزار شریف ښار ته تللی او په دې اړه باندې خبرې کولې. د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او وایي د بندیان د خوشی کولو لپاره دی هم یو ګډ کمیسون جوړ کړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د امریکا او طالبانو استازو بیا د افغانستان پر سولې خبرې پیل کړې. په پکتیا کې نن د پولیسو یو موټر په ماین الوتی او څلور تنه پولیس وژل شوي دي او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جرمني ته خپل سفر معطل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې بیا پیل کړې. د زلمی خلیلزاده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی. دا بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله ځنډول شوی و. زلمی خلیلزاده تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له یو شمېر استازو سره خبرې وکړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نیکولاس کې ویلي دوی هیله لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره به بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي. نیکولاس کې نن په مزار شریف کې خبري اعلان ته وویل
I hope that the inter-Afghan dialogue will start.
دا وایي زه د دې هیله لرم چې بین الافغاني خبرې به ژر تر ژره پیل سي، حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته، ځکه د تاخیر وخت نسته. نیکولاس کې ویلي چې وسلوالو طالبانو هم داسې نقشې څرګندې کړې چې د دغسې مذاکرو د پیل لپاره لیوالتیا لري. په پکتیا کې نن د پولیسو یو موټر په ماین الوتی او څلور پولیس وژل شوي دي. دا پیښه د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې شوې ده. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبلو درې په سیمه کې د دویمې سرحدي لیوا د دویم کنډک اړوند پر یو رینجر موټر باندې چاودنه شوې ده. رایي امنیتي مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د لنګار ولسوالۍ امنیه قومندان عارف سادات او درې نور پولیس نن ووژل شو. د لغمان د والي ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کسان د قومندانۍ ودانۍ ته نږدې په چاودنه کې وژل شوي دي. په پیښه کې څلور پولیس زخمیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او په بغلان کې هم په تخار کې هم چارواکي وایي چې نن سهار د پولیسو پر یوه پوسته باندې وسلوالو حمله وکړه چې و پولیس پکې ووژل شو. حمله په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتنه کړې چې داسې یو کمیسون جوړ سي چې د وسلوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي. د دې شورا چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د داسې یو کمیسون جوړېدل ښایي د سولې له راتلو سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن یو وار بیا د افغانستان له حکومته او له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اور بند کړي. د افغانستان دفاع وزارت رد کړی چې د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د تیر یک شنبه په ورځ په هوایي حملو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان رویټرز خبری آژانس ته نن ویلي دي چې په بکوا کې د وسلوالو طالبانو د مخدرو موادو د پروسس اته شپېته لابراتوارونه ویجاړ شوي او 150 وسلوال وژل شوي دي. د یک شنبه په ورځ دغه عملیات د فرا په بکوا ولسوالۍ کې وشو چې ورپسې ځینې ادعاوې وشوې چې ملکي وګړي وژل شوي دي. د بکوا ولسوال عبدالغفور مجاهد وویل چې په عملیاتو کې زیات ملکي وګړي چې په هغو لابراتوارونو کې کار کاوه وژل شوي دي. خو د دفاع وزارت ویندوی نن په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو خبر رد کړی دی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو جرمنی ته خپل سفر نن معطل کړ. د خارجه وزارت ویاندی مورګن اورتاګس ویلي چې دا کار د جدي مسئلو له امله شوی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. اورتاګس ویلي چې د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغه هیواد بارنوی چار له وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره به بل تاریخ وټاکل سي. ټاکل شوی و چې پومپیو له جرمنی چارواکو سره د اوکراین، چین، روسیې، سوریه او د بالکان د حوزې په لویدیځ کې د هیوادونو په اړه د جرمنی او امریکا پر ګډو اندیشنو وژغیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا هم ویلي چې د پومپیو سرګی لاوروف ته کتنې په انتظار دي. دواړه به د مې په 14مه په سوچي کې ګوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالي اداره وستایله چې په استانبول کې یې د ښاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د ښاروالۍ انتخابات وسو. تر انتخاباتو وروسته د اردوغان ګوند ادعا وکړه چې په استانبول کې درغلۍ شوې وې او بې نظمي ډېره وه. رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیې ډیموکراسي پیاوړې کړي. په استانبول کې په انتخاباتو کې زیاتې رایې د اپوزیسیون لوري ګټلې وې. د انتخاباتو عالي ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او ویل چې د جون 28مه به بیا انتخابات کیږي. او نن د کاتولیکو مسیحیانو پاپ فرانسیس په مقدونیه کې د دعا په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. دا اول وار دی چې د کاتولیکي کلیسا مشر مقدونیه ته سفر کوي. مقدونیه یو په بالکان کې یو کوچنی هیواد دی چې اکثر وګړي یې ارتودوکس مسیحیان دي. پاپ نن مقدونیه وستایله چې له یونان سره خپله لانجه یې په سوله ییز ډول حل کړه او په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د غړیتوب هڅې کوي.
فرشته جلال زیوا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو لوړپوړی ملکی استازی وایي هیله من دی چې بین الافغاني خبرې تر انتخاباتو مخکې پیل شي. زه هیله لرم چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي، حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته. د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په غیبان دي خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره دا غوښته شي او فضا چې هغه بیا د روغ جوړ لپاره هغه ته څنګه مینه برابرول.
دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په زړو نوملړو باندې به نوي د ولسمشري انتخابات کوي خو ټول به بایومټریک کوي.
اغلس جوړی کی او ما کا سم تفصیلم کړی دی هغه به هم ټول به میټریکی کی او لاغه ورسته به دوی واجد شرا ته دی بلل کیږي تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او نهه دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان لپاره د ناټو لوړپوړی ملکی استازی نیکولاس کې نن بلخ ته تللی او د په مزار شریف ښار کې له خبریالانو سره خبرې هم وکړې. وی ویل چې هیله مند دی له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې د ولسمشرۍ له ټاکنو مخکې پیل شي. همدغه پوښتنه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی له ښاغلي نیکولاس کې وکړه چې څه وخت به پیلېږي. هغه هیله وښوده چې دغه خبرې ژر پیل شي او خدای چې له انتخاباتو مخکې پیل شي. ښاغلي کې د سولې لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه هم استایل دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی همدا شپه له مزار شریف ښار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. ستړی مشي مجیب، پروګرام ته بخیر راغلی. روژه ماتې ته هم وخت کم پاتې خو دغه خبره مهمه ده. نیکولاس کې نن څه وویل؟
سلامونه تاسو ته او د دوی اروپور اوریدونکو ته څنګه ستاسو هم ورته یادونه درلوده. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکي لوړپوړی استازی نن بلخ ولایت ته راغلی و. دوی وویل چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او دا سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د ولسمشرۍ د ټاکنو څخه مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې نن په مزار شریف کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې دوی راغلي وویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې پر مذاکراتو او خبرو ته چمتو دي. هغه ویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روان روژې میاشتې پتاس کې او یا هم لاغه وروسته ترسره شي. ښاغلي کې په دې اړه وویل:
I hope that the inter-Afghan dialogue will start as soon as possible.
زه د دې هیله لرم چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي، حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته. د تاخیر لپاره وخت نشته. د افغانستان خلک د دغه ډیالوګ د پیل غوښتونکي دي. طالبانو هم اشاره رسولې ده چې د خبرو د پیل لپاره چمتو دي.
نیکولاس کی وی چې طالبان او امریکای استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرو شپږم پړاو دوام لري او پروانه خبرو کې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو پر حضور تروریزم او د تروریزم سره په مبارزه او د بین الافغاني خبرو د پیل په مورد بحث دی. خو په قطر کې د طالبانو یو ویان ویلي چې د خبرې نن تر سره شوې دي او د امریکا د بهرنیو چارو استاد د افغانستان د سولې لپاره چې په هند کې و د یو غونډې پروسه شمو کې دغه غونډې ته ورغلی دی. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت مقصد په سیمه ایز او نړیواله سطحه اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي وضعیت د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکي استازي په هیواد کې د پایدار رسول د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هاتو هم ساینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت یې په اشاره سره وویل چې دغه جرګه د افغانانو د دلیز غوښتنې یو سمبول و البته د سولې لپاره.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زایو د ازادي راډیو خبریال له مزار شریف ښار له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې ودو ویل چې نن هلته د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي نیکولاس کی ورغلی او مزار ته خبریالانو سره هم وغږیده. وی ویل چې هیلمند ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي، خای له روژې مخکې، خای روژه کې او یا هم تر هغه وروسته، ځکه د خبره د خبرو د پیل لپاره ځنډ ته هیڅ وخت نشته. په همدې حال کې نن د افغانستان بل شمالي ولایت فاریاب ته د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي او په افغانستان کې د ډیرو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ورغلی وو. سکاټ میلر سره په دې سفر کې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای او د کورونې چارو سرپرست وزیر ښاغلی مسعود اندرابی هم ملتیا کوله. د دوی د میمنی جوزجان د لومړی شهرا د پاکسازی عملیات له نږدې وڅارل او همدارنګه د دغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره ژمنې وکړلې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشکولو لپاره د هم ګډ کمیسون جوړ کړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغند رول ولري، خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي هغه شمیر طالب بندیان چې خوشی شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې
د ناجی ساپی ریپورت په دې اړه باندې اورو.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالی شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسون جوړ کړي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسون کار څومره زر د افغانستان طرف جوړ کړي او هغه د خپل کمیسون مشرکي او د بندیانو باندې هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په غیبانې خبره وکړي، دا د فضا د جوړې دې لپاره دا غشتي او فضا چې هغه د روغ جوړې لپاره هغه ته څنګه مینه برابرول شي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون مشر او د سولې د عالی شورا د درلنشار رئیس محمد عمر داودزی هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره کمیسون راولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درناوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ او زیاته کړه ک طالبان چمتو وي حکومت د اوربند پاړه هم په هسته تیار دی. طالبانو بیا په خپل اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې د اوربند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالی شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوري ریاست دغه مسله لوی سرنوالۍ ته راجع کړه او لوی سرنوالۍ په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس په لاس کېږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. خو د دغه ویډیو د وخت او دا چې په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه ده تایید شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه ګڼې تفسیرې لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو په روحیه منفي اغېز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو درې ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومټریک په وسیله ثبت شي. خو پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانۍ نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات درې ورکوونکو له هغه نوملړه په استفاده وکړي کوم چې د ولسی جرګي انتخاباتي لمخه تر سره شول. د دې کمیسون سرپرست وایي ذبیح الله سادات د سې شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسی جرګي درې ورکوونکو له نوملړه پاتې شوی د بایومټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
هم هغه کوم د سبترانچ مخکې تر سره شوی وو چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول. هم هغه کوم ستونزې مشکلاتی په مغه لیست کې وو هغه ټول تاسو رامنځته کیږي، هغه لیست به جوړی کی او هغه کسان چې ستنام کړی دی هغه به هم ټول بایومټریک کیږي او لاغه وروسته به دوی واجد شرایط دی بدل کیږي تر څو د ټاکنو کې ګډون وکړي.
خغلی سادات ویل دغه شان به هغه کسان چې نوې قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان تر رسنیږي نوملیکنه به تر سره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي وو چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې و، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نو موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی و. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نو رسیدلی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سادات وایي چې د رای ورکوونکو په پخوانی نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ترکیه پولیسو دوه کسان دي او افغان کډوال د وهلو ډبولو په تور نیولې دي. په استانبول کې افغان جنرال کونسل د ترکیه وایي د ترکیه یو ویډل ځوانانو یو افغان کډوال وهله او ورسته د هغه فلم هم مخیسته. بلخ په استانبول کې د دوه ډلو افغانانو ترمنځ پنخته کې دوه کسان وژل شوې دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په دې وروسته کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې یو افغان کډوال پکې د ترکیه د سو ځوانانو لخوا وهل کیږي. دغه ویډیو چې پر موبایل ثبت شوی ترکی ځوانان د یو افغان کډوال په وهلو بوخت دي. په استانبول کې افغان جنرال کونسل وایي تر اوسه د دغه پیښې کره نیټه نه ده څرګنده، خو دوه ورځې مخکې د افغانستان قونسلګرۍ اطلاع وموندله چې د ترکیې د افیون ولایت د چایا په ولسوالۍ کې یو افغان کډوال د ترکیې د یوې لنډغرې ډلې لخوا په سختۍ سره وهل شوی ټکول شوی دی. زکریا بارکزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په استانبول کې د افغان قونسلګری له هڅو وروسته ترکی پولیسو عمل کړو د دې پیښې په تړاو یې دوه ترکی ځوانان نیولې دي
و بالاخره اون نفرا دو نفر شون تسکیر شون و نفر سیون
دو بل بالاخره دو کسانی ونی ول شول بل کس چې عمر کم و په ضمانت خوشی شوه ده مونږ دغه قضیه په جدي توګه تعقیبو چې راتلون کې کې د داشان پیخو مخونی ول شي تر اوسه د دغه وهلو ډبولو سرنګواله معلوم نه ده خو افغان جنرال قونسل وای دا چې په ترکیه کې د بیکاری اندازه 14% ده د افغانانو له کار کولو سره ځینې ترکی ځوانان حساسیت ښیي له ایران او پاکستان وروسته ترکیه هغه هیواد دی چې ډیر افغان کډوال پکې میشت دي د معلوماتو له مخې په ترکیه کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال اوسیږي چې ډیری په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي دي کوم افغانان چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي ترکی دولت ته یې ستونزې پیښې کړي دي په وروستیو 3 ورځو کې د استانبول ښار د لیسن یورت په سیمه کې د 2 ډلو افغان کډوالو ترمنځ نښته کې 2 افغانان وژل شوي او 1 ټپي شوی ده په استانبول کې افغان جنرال قونسل وایي دغه نښته د یوې عربي جلۍ په سر رامنځته شوې ده
و مسئله کې اونا بالایشان دعوا داشتن مسئله کدام بود
دو بل هغه مسئله چې افغان ځوانانو پرې دعوا کړي د کومي عربي جلی مسئله و دغه مسائل د افغانانو پر وړاندې د ترکانو رویه ډیره بدلوي
تغییر پته
افغان جنرال قونسل وای په دې تړاو ترکی پولیسو نه افغان کډوال نیولې چې پلاټنې روانې دي ورته وخت کې د کډوالو د چارو پوهان وای په ترکیه کې د یو شمیر افغان کډوالو غیر قانوني کړنو د ترکیه د خلکو او دولت حساسیت پارولې ده په ترکیه کې د افغان کډوالو د چارو فعال فرهناز ازادي راډیو ته وویل
بدون شک هر کنش و کنش را در پیمان
دیگو بخاطر بل پرت لشک هر عمل عکس العمل لري د هر غیر قانونی عمل پر وړاندې قانونی چلند کیږي د دواړو لورو ترمنځ د دوستۍ د دوام لپاره ځوانان باید خپل مسؤلیت تر سره کړي او غیر قانونی کړنو ته لاس ورنوي په استانبول کې افغان جنرال قونسل په هغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو په ډیروالي اندېښنه خې وای د ځینو افغانانو غیر قانوني چلند لامل کیږي چې د نورو افغانانو ژوند ګران کړي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
ویوا لا لیبرتاد
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا وای په عرب خلیج او منځنی ختیځ کې خپل پوځي قوت زیاتوي او د دې هدف ایران ته ښکارا پیغام ورکول دي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت څلکار جان بولټن ویلي دي امریکا چمتو ده چې د ایران هر ډول تهدید او پر امریکایي اهدافو حمله ته کلک ځواب ووایي رضوان مراد په منځنی ختیځ کې د یوې بلې جګړې د احتمال په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره خبرې کړې دي
خادم صاحب د امریکا متحده ایالاتو په یو بې ساري اقدام کې خپل یو جنگي الوتکې وډونکې ډېر مشهوره کشته چې ابراهیم لنکن نومیږي دا خلیج ته واستول او د غراز په منځني ختیس کې او خلیج سیمه کې د خپل هوایی او ځمکني ځواکونو د پیوړه کولو او قوی کولو خبره کړې ده دوی وایي چې دا ایران ته یو پیغام ده آیا واقعي هم په سیمه کې د یو ویبل جګړې یا یو جنجال احتمال شته
کله چې ما د پېټریک خبرې واورېدې د پینټاګون د سرپرست مشر او په وخت مې د بولټن خبرې واورېدې د هغوی په خبرو کې ډېر ابهام موجود و دوی د پیغام خبره کوله مګر کم پیغام څه رقم پیغام بولټن وویل چې په سیمه کې ایران د امریکا اهدافو ته او یا هم د هغوی ملګرو ته او یا هم د هغوی غوښتنو او علایقو ته صدمه ورسوي او یا هم خطر ته متوجه کی دوی بل هیڅ رقم گزار نه طریقو نه کی په سیاست کې درست ده چې په ډیپلوماسۍ کې خلک ټول خبرې نه کوي ولې دلته زمون خند خلکو لپاره دا مسله مهمه نه ده چې د امریکا لایق یا د امریکا همکاران یا د امریکا وختنې وکړي په سیمه کې څه دي ولې د ایران لپاره او د ایران د همپالانو لپاره بیا دا مهمه ده چې هغوی د امریکا ګټې معلومی کی ترڅو یا هم مخالف دریځونه شي او یا هم موافق مثلا په 2015 کال کې چې کل امریکا د ایران د معاهدې نه وتله انګلا مرکل، مکرون، تریسا می او همدارنګه نور ملګرو، هغه ملګرو چې د امریکا طرف نیو، هغه د ډانلډ ترامپ سره مخالفت خو ځکه هغه د لیدو خو چې موږ نه پوهیږو چې د کوم دلیل په بنیاد باندې تاسو له ایران سره دغه معامله ختموي. نو فکر کوم چې په منځني ختیځ کې د یو بل بحران د ایجاد لپاره زمينه برابره ده، ولی دقیقه خبره دا ده یا ظریفه خبره به دا وي چې دا به یو کنټرول شوی جګړه وي، ولی د اوږدې جګړې لپاره لکه د عراق جګړه د دش جګړې لپاره امکان نشته او زه یې کوم شک نه وینم.
ایران چې سیال هیوادونه دي، سعودي عربستان، متحده عربی امارات، د دوی اړیکې د پخوا په شان له امریکا سره نه دي، یعنی هغه ډول چې اوس قطر له امریکا سره ارتباط لري او د قطر بیا تعلق له ایران سره نږدې دی. یو ډول په سیمه کې د دې لپاره چې د ایران پر وړاندې عسکري اقدام وکړي امریکا د آراو اتفاق ته یو اجماع ته ضرورت لري، متحده ایالات سره به په دغه شی اقدام کې ټوله سیمه ودرېږي د ایران خلاف؟
په هیڅ وجه باندې نه. یو خدا دې چې د ګلف جګړې وروسته چې په نویو کلونو کې رامنځته شوله، لاغه وخت وروسته امریکا په سعودي عربستان کې 15,000 عسكر مشکو، تر اوسه پورې هم د عسكر مشتي. په منځني ختیځ کې د تروریزم لپاره تعریف په نوو وخت کې د متحدینو مخالفینو لپاره تعریف د امریکا دا ډیر کیچ کون کړي. کله چې وانکا ټرمپ او میلانیا او په نوو وخت کې ټرمپ په سعودي عربستان ته سفر وکړ، نو تقریبا د 1.5 میلیارډ ډالر پورې د وسلو د خرڅلاو قرارداد امضا کړ. ولې په ان وخت کې ډانلډ ټرمپ هم دغه منځني ختیځ کې د ایران سره د 1.5 میلیارډ ډالر په مقابل کې چې کوم د اتمي وسلې کوم معاملې شوې و، هغه قرارداد او هغه معاملې فسخ کړل. اوس د منځني ختیځ کې ملګر پیدا کېدو مسله خو نو کوم معجزه نه ده، ولې هر هیواد خپل ګټې ویني. د دغه متحدینو یا مخالفینو یا متفقینو لپاره مهمه دا ده چې هغه کوم دلیل دی چې امریکا ام سعودي عربستان ته 150 میلیارډ ډالر وسلې ورکوي، ولې د همدغه وسلو په مقابل کې د ایران سره خپل معامله ختموي. نو د آراو د اتفاق لپاره امریکا او خاص کر بولټن او جنرال ټرمپ مکلف دي چې داسې منطقي دلایل پیدا کړي چې دغه بنیاد باندې نه یوازې دا چې د امریکا دغه دریځ توجیه کړی شي، بلکې د نورو هیوادونو ګټې هم خوندي شي. په داسې حال کې چې په دغه نوي کم دریځ چې ډانلډ ټرمپ نیولې دی، په هغه کې د نورو هیوادونو ګټې نه خوندي کیږي.
د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید انتظار خادم سره مو د ازادي راډیو د خبريال رضوان مراد مرکه اوریدل. دوی په دې اړه باندې خبرې کولې چې امریکا ویلي په عرب خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي قوت زیاتوي او د دې هدف ایران ته ښکارا پیغام ورکول دي. دوی په دې باندې وغږېدل چې څومره په خلیج کې د یوې بلې جګړې احتمال کیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د عراق په کوردستان کې کبنیون کې اوس هم هغه لرغونی تخنیک کاروي چې لپیړی رئیس یو نسل بل ته انتقال شوه. یو شمیر له شوقه کبان نیسی او ځینې نور بیا په رانیا شمالي ښار کې د ژوند په خاطر دا کار کوي. دوی وایي دا لرغونی طریقه دوی له یو شمیر ننګونو سره مخامخ کوي او ډیر زغم ته اړتیا لري خو اغیزناک دی. ملالی بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
په امریکا کې کب نیونه 2 میلیونه ډالري صنعت دی. د کب نیولو شوقیان پر تارو او الکترونیکي کب څارونکو ماشینانو زرګونو ډالر مصرفوي، خو د عراق په شمالي ښار رانیا کې کب نیونکي یوازې په کور کې جوړ سوي تجهیزات کاروي چې نوم یې شهاده دی. ځایي خلک وایي شهاده له پیړیو راهیسې له یوه نسله بل ته انتقال شوی دی. میرکو رسول یو کورد کب نیونکی دی. دی وایي
منګ شهدا په خپل جوړو، ځینې کسانې له اوس پنه جوړوي، مال پلاستیکا جوړ کړ، هر څوک په خپل طرز جوړوي.
ځای کپنیون کې وایي چې شهدا جال غوندي دی او په دې سم کې به ساري دی. کپنیونه د دوی د اقتصاد مهمه وسیله ده او د نړۍ د نورو کپنیونکو غوندي دوی هم شی او بد ورځ لري. کپنیون کې میرکو رسول وایي
کله چې کبان ساحل ته نږدې راشي موږ یې نیسو. پرون ډېره بختور ورسوا او موږ ډېر کبان ونیول، یو چا 15 کیلو کبان ونیول.
حسن فتح او د ده زوی هره ورځ د کب نیولو لپاره 100 کیلومتره سفر کوي. دی وایي
سحر وختي زمازوی انس او زه د جهیل ترازو چې کبانو نیسو. انس له کبانو نیولو سره علاقه لري. ځینې ورځې موږ ډیر کبان نیسو او کله هیڅ نه. کب نیونه ډیر ستونزمند کار دی.
پر ستونزو سربیره فتح غوندې کب نیونکي وایي چې دوی به کب نیولو ته دوام ورکړي او دا دود به نورو نسلونو ته هم انتقال کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
فرشتانه گا استودیو ته راغلی څو د ازادي راډیو ورستې نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړې.
تشکر سفی جان. خاص